السلام علیکم تاسو زه دی رادیو ته ورځ پابن سن کې د سحر لس بجې سوې بل خبرونه مو پېښ و چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې ده خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د امریکا لوی درستیز پرون له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کړي په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې د تیرې اونۍ حملې وغندلې په کابل کې د تیرې شپې اور لګیدنې د سر او مال زیانونه اړولې دي د امریکا او چین چارواکي د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم شوې حملې وغندلې دغه شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي دغه شورا ویلي چې وسله والو طالبانو د دوشنبه نه وخت په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 28 پوځیان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې د ټولنې د پنځمې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټېشنونو حملې شوې دي لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې شوې ده هند امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونه رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی ټرمپ د چرشمې پر ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي د هند حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده د هند حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 238 کیلومتره سړک د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه شوې ده د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره په خپل جوړښت غور وکړي د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه‌شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تیر میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه کوي د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده دغه الوتکه له 116 څخه تر 113 تنو سپرلیو لپاره ده د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنځمې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 شارونو ته 13 الوتنې کوي یو افغان چارواکی وایي تېره شپه په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي اور د تیلو په یوه پمپ کې ولګېد چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور سو د روغتیا وزارت وایند وحید مایر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د شپږو ټپي سویو ښځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د پیښې یوه عیني شاهد سیف الله اژانس ته ویلي اور نیمه شپه د کابل په ختیځ کې مکروریانو ته نږدې ولګېد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د پولیسو چارواکو ورته په تماسونو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو او چین چارواکي راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبري وکړي دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکیچ کم کړي چې په نړیواله سطحې بازارونه اغیزمن کړي دي د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا سره به یو ډله چې مشري به د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش کوي د هغې مهمې اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ورباندې تېر کال موافقه کړې وه د چین د سوداګرۍ وزارت وایي دواړو لوریو په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې نن سوې د دغو خبرو نیټې تایید کړې دي. وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. تیر کال واشنگټن او پیکینګ په یوه تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې هر یوه د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله. یو امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه راز پرون پنجشنبه په خپل راپور کې چې د ځینو چارواکو په حواله پکې څرګندونې سوي ویلي د ولسمشر ټرمپ د ادارې چارواکو له 20 کلن ویب سره د دفاع وزارت د مسؤلیت اخیستو په اړه تماس نیولی دی. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایه مدیر پاتریک شانهان د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس تیره میاشت د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول استعفا وکړه. او یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې 3% برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره شوې اکثریت برخوالو ویلي دوی داسې اقدامات غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب کیږي. په تیرو 2 میاشتو کې د ماکرون او د ده حکومت پر خلاف د ژیړ واسکټ په نوم مظاهرچیانو اعتراضونه وکړل. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې ماکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر ماکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړ لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو د عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کوي. په نوې نظر پوښتنه کې 15% برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي، حال دا چې دغه فیصد یې په اپریل میاشت کې 9.5% وه. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوي دي. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګری پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او پر ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې د ورځې د څرګندونو په غبرګون کې بې له دې چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبرپاڼې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غنی او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکې بللې دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هویدا او ښکارا ده چې هغه پر ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم، هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري. هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ټرمپ څرګندونې کېدای شي منفي اغېزې ولري. د مشانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړی کولی شي.
ومردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او پر ځینو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د بدوسل کې د چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د غرض د سیمې په سطحه د سولې خبرې تودې سوي دي. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دینی عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. اجمل آریان راپور لري.
د کندز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمرخیل وایي چې ځینې عالمان باید د عامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلحې او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي، چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو چې تر څو وکولی سو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړي.
ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمیر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي څو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرګوارا علما محسن سفیدا به خاطر اردن سر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي څو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندز یو تن بل اوسېدونکی حاجي ضیاالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
ای اګم د طبیعي است کې وخت علما به حکومت همکار باشه همدست باشه طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله د ولس اعتماد پر دولت زیاتېږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بلخوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمع آوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار
که ولسونه او په ځانګړي توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دې خپرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې چې په څو شیبو کې خپرو. خو اوس ستاسو یو څو سمسونه راخلو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي ډیره سخته واوره ورېږي. حضرت الله همدرد له هلمند لیکلي ژمی دی، باید له بې ځایه سو کسانو سره ډیره مرسته وسي. ګلاب شاه له کندهار لیکلي 2013 میلادي کال د افغانستان لپاره ډیر خونړی و. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي حکومت باید په راتلونکي کال کې د کتابونو د کموالي مشکل حل کړي چې کتابونه ډیر کم دي. بلخوا د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په پکتیا کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه هیڅ نسته، ټول د زاړه چاپ کتابونه دي چې زده کوونکي ورڅخه سمه استفاده نسي کولی. او حسن قلمیار له اشکمش ولسوالۍ لیکلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان په ګټه وي. په افغانستان کې د سهار 10:14 کېدونکي دي. په اروزګان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د هوا له سړېدو سره په ماشومانو کې د نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده. د دوی په خبره خلک خپل ناروغان په بد وضعیت کې روغتیایي مرکزونو ته رسوي. ډاکټران له کورنیو غوښتنه کوي چې په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره د دوی تاوده وساتي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه.
دا مشم د بس ساين خطله سبنجي کې دل
روغتي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینې بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 20% زیاته شوی. د ترنکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناروغي د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده،
چون که دا ناروغی یا موسمی مرض ده، نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 9% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغۍ د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دې چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه، ازادي راډیو ته داسې وویل.
یخ ولی دی دغه خواته دی ورور ولا کړه خو د حساب کې ځخ بس ګرځ دغه سکی دا د جړې دغه ور سره خاري خو نه ودلته دی پنیش پراته دی پنیش کې بوتنه ست بس یخ اوا دی ولی
دا یخ خونه کې مې بدولی دا یخ خونه صدر کم
ولی په یخ خونه کې بدوی نو تاسو بوتي نه لري بخاري نه لري پس کې مکی
نه مې ورته لګول د شپې د خوان بخاري نه ورته لګول د کولی دی بلون تو سلام در کم سو دی مریض می راوستی چې به خیر د مخه دی فکتور و وسپیام شکر شدی
دا ماشین دغه د دوه ورځې پرونه ول مرز کیږي چې تبه کې تبه کې دی کې پرون ماشین بس ساين خطله سبنجي کې دل تین سره داش تبه ور تین را دی وب می ورکه غبي در د سجمو د خلرانی ار شکه وي وسته ار کم پروتي ګردش پدې بدن کې ځان پټي کالو دای په عملی او یو سبنجي کې سرګر سر ځان پټي سينه بغل دي.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر نیګاری لمیند او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حال ببینید زمستان است، لیکن طفلکا ما خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی می ده، او مشکل یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیاد.
دا په داسې حال کې د چ پوروزګان ولایت کې د روان جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو لمخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو. خو دا کله د شعر د جزا
په زرپانه کې به د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم واوري. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه، زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه، زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه، زما څه کار دی؟ په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اوولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری و.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د یویشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی؟ څنګه پرې ووتل اسمان لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ډیر ادب نه
زیر زیر مخ ته کتلی نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ته راځي. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتګار له سیوري بی برخې شول، خو د دغه خدمتګار کارونه او هڅې به تل ژوندې وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندونکو حیثیت لري او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلي دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو پر رموزو پوی څېړونکو او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده او د کلاسیکي شاعرۍ په حق له بیلا بیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نور شاعرانو یې هم لیک کړي. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوی او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وی خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خو نه یو، خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خو نه یو، چاته ګلونه شی اغزی، چاته اغزی ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحالپو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 1500 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هر یو عین الدین بهادری، زهرا موسوی، حمدالله ارباب، نجیب مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوی دي. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي ویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشاره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د واد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لمړنۍ ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی تالیف د افغانستان لمړنۍ مفصل تاریخ د امان التواریخ لمړنۍ ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگارۍ او د ډاکټر سید مخدوم رحیم په مقدمې او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقی، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنتون زیو رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د کابل پوهنتون رئیس فاروقی د ډاکټر سید مخدوم رحیم علمی او فرهنګي شخصیت وستای او هیله سرګند کړه چې لدی وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د امان التواریخ د هغه د مؤلف او د دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبري وکړي. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر اژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل هڅه مو دا ده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوي چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو،
چې نن سبا چونکی کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره پیژندلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې وتړلې شي، سورزور پر سر مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ لا بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پر راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسي او غونډه را جوړ شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تک کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې سره. تاسو راځو کتام هنرمندانو خدا پولیس سره ماتي کړی دي چې په لره پښتونخوا کې یو خسندر ویلې شي، هلته یو غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ترازی او دلته خلک اوري. موږ ډېرې بیلګې هم لرو، مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر کو، څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کلمبې خبره دا چې د دې لپاره چې ګورنګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې، اوس پورې باغال ته ملاوي دا هغه نو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او څومره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی شي، یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح اصل لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینس کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په هغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه د دې خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته لایبرریز کې کتابتونونه کې به پراته وي، خلق بیا رسائی بہت اوشی لگا لگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی ام دویم خبر ام دغه شی لگا نن سبا چون کی انٹرنیٹ دور دے دیس زونو دی نو کفرس کدا سے خس اوکڑے شی او داس لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملگیری سوشل میڈیا پر دغه باندې او اغه داس سائټونه یا داس پانی جوړی کړي چی اغه مواد چلته پبلش کی یا خبر کی اغه تا اپلوډ کی او اغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو دیس سره با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمون مشکلات دي کم چې زمون مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکسر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخي نو دا به کې اوداسي خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځای کې نو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
من ننګیال سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په مخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه کو چې زموږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چېرته د اړیکې همدا شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لرې والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دی نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل بل سره په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه مزید ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کوپا افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړی ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته بیا حل تا لګي مشکلات او داسې نه راځي کیږي نو هغه دغه مشکلات د وجه ال تکي خلک چون کی بیا د سپرس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دي نو هغه د وجه خلک لګ ډاریږي چې لګا سینا چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ته ورستو مشکلات وی لګ دغه کیږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره او تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د دې نه خلک راضي هغه کیږي ال روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سيزونه نشته چې کوم منگ باندھے مشکلات دیا قانون نش ترے نو کفرس کا دی داسی کوششنا تیر شوی دغه کی زما مطلب یاداش کشته دی چې دو درې زره داسی خسی او شوی دی کسان راو واړی دغه دل دغه کی نو تاسومره چې کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغدا دی چې دین لګ دی ته ذاتول بکار دی دغه وجه دا چې ال ته چون کی غیته مسائل دی مشکلات دی نه نشی کوي نو چې دی زیات کین نو دا غی سره باغت تګ راته غراشه در شب زیات وی خلک خبري کی دل ته راشي نو دا دا یو غټ دغه وی
منګل سب غړم یو بل پښتنو کم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته جب ترمنزم تغییر ورستر بل په زیات هی دی څنګه کولی شو دا تغییر کم کو
بیا بزا خبر ہو کم دبری پختونخوا پختو باندھے د فارسی یا دری اثر زیاد تے او حل تک دو اردو انگلیسی او اردو لگا مونگ حل تک خلق و تدا ڈے رہے ہو نورمال خبر اخکاری چھ خبریں کئی پاگے کے دو اردو او دا انگلیسی ٹکی استعمال ہوئی خمونگ چھ بیا دل تراش ہو بیا مونگ دسی ٹکی استعمال ہو بیا پشرمی گزر چھ دلتا دا لری پختونخوا پر نسبت خلق زیادہ پختو ٹول پختو استعمال ہوئی چکم دنن نسل کا لزڑا پختو ہوا بھاگی او نن کے بڈیر فرق ہوئی خدا سیدا چی پکار دادا زما دا خواہشی چپلر یا اوبر پختونخوا کے مطلب کو ٹیکنالوجی یا یو ٹکے یا یو دا پختو زن کی جذب کئی نو چاہا پا دواڑو کی یو شن
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمنگ د شاعری د پیل بنیاد اندر وطن ناخوالی وی او پسند دی کی نور مسائل بمو خو چون زمنگ تولنا په دې یو حالت کې چې منګ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړه و اوس تر څلور کلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پر جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ څومره عمر دې درلود؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو. او دا کله د شوی د کله د ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشي چې یو غزل یا شعر ولي. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پرې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دی کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده. دا مې ډېرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نه څوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه. او د مینتیا اړخونه هم معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړي. انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار. دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر اړکوي چې شعر ولیکي.
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې دا هغه کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګری تاته دا وایي؟
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي، موږ یې همیشه تفکر کړو او زمونږ ورسره چې ټولو ملګرتیا هم واقعاً هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي، څوک لیکوالان دي، څوک نطاقان دي، او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي. خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضح دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري، ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي. د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي، دا متل دی چې د درد بې ګیفي دي، ګنې څه د رحمان په شاعرۍ. نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي او هغه وخت دې ته ولیکي. مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي، او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي، څه ته نه اشاره کوي، پیغام یې څه شی دی، خپل درد دی، د ټولنې درد دی، د اشنا درد دی، د وطن درد دی، د مینې درد دی. نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلی وي.
انوري صاحب څه دی وایي؟ دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي، زما سه د زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي. دا د نن مینې تورې ټوکې ښکاري، سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي. دا مې قسمت دی ګیله نه کومه، هر باغ د مینې مې تالا وخیږي. ربه عجیبه ده حیران پاتې یم، منزل ته لاره مې خطا وخیږي. او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي: یاره که مینه دې رښتونی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي.
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې ده، د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهلی شوی، یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی. همداسې ده،
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده، یو طبیعت دی، یو الهام دی چې انسان ته کېږي، یو طرف ته انسان یو څه لیکي. اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي. ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته، همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته.
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې، ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی، بیان کړی دی. دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه، یو په شعر پوهېږي، یو لیکي، یو بل پرې تنقید کوي. نو دا تاسې چې هر هفته اړوئ، خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې. حسن یاره ستا وې او نظر زما وې، هو کنه څنګل ستا وې او سر زما وې، او داسې یوې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وې او ټټر زما وې، او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وې لږ غوندې که تا باندې اثر زما وې، او دا حد به د مینې لا اوچت وې ډېر ستا باور که چرته په باور زما وې. چا ته ملنګزی سوې زړه وښایي او کومه دې یو ښکلی شان دلبر زما وې.
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي، کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی؟
د نړۍ هرې برخې ته پرمختګ کړی دی، نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده. او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا چې زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو. خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو، ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم، د هغوی شعرونه ډېر هنري دي، ډېر ارزښت لري. که هغې په هر معیار ویلې، که د مینې لپاره یې ویلې دي، که د وطن لپاره یې ویلې، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلې دي، مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده، ډېره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم. که شعر و شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي، نو حتماً به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ. ځینې شاعران و ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی، یو چاپ سریزه او مام لیکلي، خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي. معیاري شعر ولیکل شي، بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلا ژوندی پاتې شي. د مینې دپاره د شعر وایي، د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي. زموږ په هېواد کې جګړه ده، ورور وژنه ده، د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي. ټولنه باید نوره سره یو شي، دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي. نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو، د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړې شي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي.
اخیره کې کوم شعر لري، کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي؟
نو یو غزل به دوستانو ته واورو. داسې دی: وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم، مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم، په خپل ځان مې وس رسېږي خوږه یاره پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم، او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم، که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم، او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم، او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم، او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله. انوري صاحب، ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله، لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم، نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم.
مننه ملنګزۍ صاحب، ته ډېرو شیانو ته چمتو یې، آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره، هر څه ته دې غاړه ایښې ده، په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري.
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کمه شوې، او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالې په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوي. ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی، او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي. خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو. د اولی میاشتې دریمه نیټه: ویل یې پریپویا نشم، ویل یې پریپویا نشم، ویل یې نو دا څه معنا چې هر ځای یادوي، کله پرې ویاړ کوي او کله داسې وایي. یا د اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستی شعر ولیکم. جانانه دا څه معنا؟ اوف، زر شو وای نو دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې تر منځ څه راز دی؟ خدانو څه معنا، خدانو څه کیسه ده؟ خو زه چوپ یم، بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي: خیر دی جانانه، خیر دی، ووایه نو چې زه پرې پوه شمه. زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بېرته لیونتوب راشي. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بېرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګزنه کړه چې خوب راشي.
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بېرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګزنه
خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. بیا وی وایما لاس رانه کش کړي او غصه غوندې شي. بیا راته ووایي چې له تا خفه شوم، ما سره مه غږېږه، ته له ما راز پټوي. ښه ښه زه پوه شومه، ښه ښه زه پوه شومه. تا ځکه تېره ورځ د صابر شعر وایه، هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي، خبر یار هغه سړی روخ شو. اوس ستا په نوم اورېدو نه بوګنیږي، په تا مهین ستا لیونۍ روخ شو.
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي، خبر یار هغه سړی روخ شو. اوس ستا په نوم اورېدو نه بوګنیږي،
دا د اولی میاشتې او د دریمې نیټې کیسه به د مرغه ده چې نه یې وایي. هو په دې به مخکې مین شوی وي نو یا به دې مینه خواره شوی وي نو ځکه اوله میاشت او دریمه نیټه په ډېر افسوس یادوي. ښه زما څه کار دی؟ ښه زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې درته عذر کوم؟ څه زما هیڅ کار نشته جانانه، دا وخت به هم تیر شي، هیر به مې نه شي ستا رټل زما سوالونه. زه ورته وخاندمه او ورته ووایم چې هو، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري، کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم، ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه ړنګ جهان کې، ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي. دا مې د زوکړې ورځ ده، دا د خندا ورځ وه، دا د ژړا ورځ وه، ځکه یې نن مانځم، یوازې یاد یې کوم. د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
سکندر خان. څنګه چې روخانه ده د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یو نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې دیرشو تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړې دي او د دغه ادبي چلن لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی، خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ نو هغه وخت سکندر خان د 1100 کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلی ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزي او پاړکي شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینه، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنې، غندنې، ویاړنې، ستاینې او نور مسائل په ادبي رنگ بیان شوي دي. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په خ خوند په داسې ښکلي او زړه راښکون کې بڼه پکې څرګند شوي دي چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د دې په دیوان کې غزل او ځان ته یو خاص خصوصیت نیولې ده او په هغه کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نډکې چپې ځای شوې دي. خو ګوردینکو، دا هم د سکندر خان لا شعرو یو نمونه. د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په خوځي، د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په خوځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نزي، په سلوسي کتله په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، کتله په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، بند سړی به هر چیرې د خپل سختن پکړوزی، د مینې محبت نشتر می حسی زیګر پرې کړ، د مینې محبت نشتر می حسی زیګر پرې کړ، چې ویني اوخي دواړه مې لسترګو تر لیموسی، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتانه کې، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتانه کې، رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی، ککان وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، کانی وی هم مات شی د سړی زړه ده د غخو عاشق چې د آشنا لډی رغما پناروسی کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتانه کې کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتانه کې چې بوی د وریتو غخو هو د دل گفتگوزی پسترگو پلیم پسر پلاس نزی پزروزی د عشق پگران لارکی مشتاقان کلپ پخوزی
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې کک د جګړې میدان ترانګ دي شوه په ساتي لخر کې د خوخی سا چلیدلی او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم سرود په لومړی برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومي لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
یو شاهین پر لویا دخت بیا راتاو شو دو هوسی پا مند وخط لغرطا غرانه و بوتو و نچل حواتا دفارا پراخ دخت ده حوار المر زلیگی خو گرمی لادیر ندا ده سرتیر و زرون دکل استرابا سغروال پیلان بس چوگ آمدی لری پا وحشت پلی و تو و هیرا مندی د ساکانو د لخکر خواتر درومی پر سامان پر تمین سپو پا مند تیر شو یو نظر ملکی تا مخ را واراو دی کگدهی تر مخ تیر د باد پا تیر شو زنینه لعکو لکسترگی پر جانان د خواگ نظر بریخنا شو حس د غره پا تیر سپو ورده پا مند دی پیلانو یا غشی لخکر مخته سهمناک گروز تاک لخبل سر بگذریات هم پونده ورک لخبل آسته شل سپارن ای زوال هم بده پسیش دی پیلانو وحش شوه لخکر ناغه پوخ دی وسپن دی زغرو پترنگرو نمرنه پیل مخا مخ پا کک راتاو شو لکتن دری پر سر دی گروز گزار شو پر تندی دی گروز گزار سر ایسار شو پیل پرزان که زخمی خامار را تاو شو پی او گزار را پریوت پرزمکه نی زوالو دی پیلوان سینک را نخه کک دی بل پیل خواته تی پدیر تلوار شو اگزریات لدیر جوخ چیغا وکڑا خپل لخ کری شات وویست دی غرخواته دی پیلانو غوی من جو پر هندی زای شو کک پر بل او بیا پر بل پیل گزار وکڑا ده سالار سمن لخکر که دی پیلانو تاس الوزی ده مست گربت پشانه پهلوان ککی ولار پر رکابونو تا ووی ده غرب چیر گرز خل سر هر گزار دی پیل سر یا زنگون مات کری زغروال ترنگلی منوز مغزود حیاهود شنگهار ده او درباد ده ککه ده سمن ده ششنهار ده اگزریاز او نیزوال هم ورپسیدی پیلوانان دی ترپخولان دی دلشوی خپل پیلان ورطبلاش واللهی بطا کتلا گرز ده سر تاو ده غرزنگ وکلی ده بل پیل ده ملا هدو کی پخرب مات کلی کتلا گرز ده سر تاو ده غرزنگ وکلی ده بل پیل ده ملا هدو کی پخرب مات کړي ګن پیلان د ډیره وه په هر خوا ته سي برته د پاتم اختر سي ما په ګډ ولاړ دي او ستنېږي څو یې دښته کې خواره یاده کې تیښته پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو د کک کرز په وینو سور دی د پیلانو لا هم له سره تاو کړي گزار وکړي اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري له هر پیل سره یو ټس تندي ته ورکړي اردوان خپل دښمن وپېژاند ورای د کک
گرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پریوت له اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه. اردوان له پیلوانان خپل پیل وغوښت، آس نه کوز شو پر شاهی پیل باندې سپور شو، مخامخې له سپرو سره ورهی کړل، د کېږدۍ په لور روان شو په ډېر خخم. ملکې چې اردوان ولید د لرې، د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ، زرینه د جنګ کېږدۍ پردې ته ولاړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio